سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا سهار لس بچې دي سموګه د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ساده ملما پروګرام ته څنګه شوی د چوې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه پر ورځ پچده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په نوموړي ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو وختونو په اړه خبري کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق خلی بخیت روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یک شنبه پر ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې رنه او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یک شنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی، خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی دی. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست ویل د سفر خې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغه روښانه خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول تر سره او اختلافونه راکم کړي. خو صفتی او کینی په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبا هاشمی پرون یک شنبه د پاریس د المپیک په لوبي کې د بایسکل چلونې په برخه کې خپل سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو یو 35 کیلومتره واټن وه چې فریبا هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ، خو یلدس هاشمی ونه توانید چې د لوبې له وروستي خط څخه تیر شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د پښې د عضلې د کشکېدو له کبله ونه توانید چې خپل حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کومډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پېژني.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس د کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د